ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند ستاسو د ښه روغتیا په هیله د مشال ریډیو د نن ورځې په یو بل خبري غړي کې پیل کوو. په مقام اعظم کې د حجانو د مړ کېدو تر څنګ پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو، خو پیل له خبرونو کوو چې اسرار عالم عموماً وړاندې کوي. په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې د یو تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. د محمد اجنسی په پنډیالی کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. او په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جماعت کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. پاکستاني چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د ځنو تعلق په کې سوابي او سواد سره دي. پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمه ته تللی دي. د حج مراسم د رواني میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړی دی. د محمد اجنسی په پنډیاله کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د مشال ډیو خبریال وایي دغه پیښه هغه وخت رامخته شوه چې کله د انجری پنډیالی تحصیل اوسیدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازیګر په خپل سیمه کې په موټر سایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې، خو په دې وروستیو کې د باجوړ مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د پاکستان متحده قومي مومن تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی نور څلور کارکونان وژلي دي. پرون ایم کیو ایم په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادر بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینن خده کې وژل شوي مشکوکا څلور ملزمان د دوی کارکونان دي. د یو ګوند تور لګولې چې دغه کسان له میاشتو راهیسې له درکه وو او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي، خو رینجر ځواک د ایم کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي. د ورغدو جنسي کډوالو اته سبا کورنۍ بعد رواني میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یوه چارواکي عادل ظهور پرون مشال ډیو ته ویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغ سرای خیم کې دننه اوسېږي.
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغې علاقو ته دي. دا کلیر دي، دا د دربار نه کلیر شوي دي. دې خلک اوسېږي، دېږ یونیسیار شیلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي دي.
په ورځو جنسی کې په کال 2010 کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې په کې شاوخوا 26,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم په سلګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. په کوټه کې د نړیوال پښتو د ورځني سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه پای ته ورسیده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. د نوموړي سیمینار ته په خپل وینا کې ویل
پس دې زه د اکیډمیو مشر ته مبارکي وایم چې دا غونډه یې پر دونه مهمه سریزه پر وخت راوبلله. ولې چې جهانیت که یوې خواته د ځان سره ډېرې ګټمېرې او نوې څانګې راوړي، نو بلې خواته ډېرې ماتې ګروپې هم پېښوي.
د دې سیمینار دومو اهمه برخه هم اوس پیل شوه چې د غرمې تر 2 بجو پورې دوام بلري. تاسو له مشال ډیو خبرو نوري د خبر پښتونخوا په سواد کې لپاره رئیس په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی د ګر آیا استاد په نامه د تعلیمي کمپاین د سواد تعلیمي څنګه او نوري غیر دولتي ادارې په ګډه تر سره کوي د سواد څنګه د سواد تعلیم څنګه مرستيال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ډیو ته ویل هغه ټول ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نورو وجو له سکوله پاتې شوی
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موږ چې دا ماشوم سکول ته راغله
بلخوا د سوات پرایمری سکول اتحادیې مشال تبیلی دی چې د یاد مهم د کمیابول لپاره باید چې حکومت زیات سکول نه جوړ کړي او نور استادان وګماري د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووځي موک تورنبری ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ځواکونو موجودګي ډیر اغیزمنه ثابته شوې او په افغانستان کې یې ډیر لاسته راوړنې درلودلې د په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې دی او د قواوو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رائے د هغه موافقې مخ په زیاتیدونکو ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شو ولسمشر باراک اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رائے دا څرګندوي چې ډیرو غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي او روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر رادی پیښو مخه ونیول شي دا براسې حال کې دا چې روس د شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي پرون په ماسکو کې یو خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوله چې د روس لخوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامان ورکولو پر لپسې ګنګوسیانې ختم کړي نو موړي ویل د شام ولسمشر بشار الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي دا او تدې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مل اسرار عالم مومن دا اوریدل پرون ماجګر په موخه مازما کې د تعمیراتي د یو تعمیراتي کرین را پریوتو په پیښه کې یو سل اوه حجان مړه سوي دي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری او انتها پسندۍ پرځ جوړ شوی قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه دی سوی خود دې هیواد سیاستوالان سوایي
وزیر اعظم خپل مطمئن نه دی نو موږ په څه مطمئن شو
څنګه سانو ته فوجي عدالت د 5000 واور او لښوا او هغه څوک دا غیم سپات نه لګي
پرون د 11 سپتمبر د بریدو 14 کال پوره سول چې په نتیجه کې امریکا او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ آیا دوی خپل هدفونه ترلاسه کړل
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابر یې له لاسه ورکړي دي
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشالې سره اوسئ او سم د خبرونی د پال ریپورت پرون په مکه اعظمه کې کابه شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرين را پریوتې چارواکي وايي په دې پېښه کې یو څل وو کسان مړه او شاوخوا 213 شوبل دي قسم د مړو یا زخمیانو شهريت ته تابعیت پاړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دي ورکړل شوی خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان بنگلاديشان او هندستانیان هم یادوي نور تفصيل په دې ریپورت کې
رائټرز خبري اژانس وايي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سليمان الامر الاخباريه ټلویزیون ته ویلي پژه هغه محل رامنځته سو کړ چې سخت باران او طوفانو رائټرز اتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابه شریف سره په لښ فاصله کې راپریوتي چې پکې د چارواکو په وینا یو څل اوه کسان مړه او 213 ژوبل شوی دي د سعودي عرب یو رسپانه سویدي غزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وايي چې د زینو زخمیانو تعلق کله بنگلاديش او هندستان سره دی خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهريت یا تابعیت پاړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی په ټولنیزه میډیا چې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راو نړیږي خلک چې وی او کوشش کوي چې د پیښې لزایځه ځان وباسي
له کعبې شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکي ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی. هلته بیا په سعودي عرب کې د پاکستاني سفارت چارواکي وایي په زخمیانو کې 250 پاکستانیان هم شامل دي چې په کې د ځینو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. سفارت د ټپیانو د خپلوان لپاره ځینې ټلیفوني نمبرونه هم اعلان کړي دي. تفصیل به له ریاض مسخیل واورو.
سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه یا هلته کې د پاکستان د حج میشن د هغې تر مخه د 1,60,000 پورې پاکستانیان چې کوم دینو هغه به سخت کال حج فرض ادا کوي او د کې زیاتره هلته تللي دي. تر اوسه پورې چې کم کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي نو د هغې خلا نه دي ویلي شوي چې د دې تعلق د کمو کمو ځایونو سره دی او څوک دي. نو دغه وجه ده چې پاکستاني لاپته لګي چې په دغه کې پیښه کې څونه پاکستانیان آیا مړه شوي دي که نه. تر څو چې د جوبلو خبره ده نو د 500 زیات تر 250 پورې کسان ویل کېږي چې هغه په دغه پیښه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي. په 250 کې بیا 2 کسان هغه معمولي جوبل چې هغې کومه ابتدایي درملنه وه هغه شوې ده او هغه رخصت کړې شوې دي. دغه رنګ 1.5 پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ 5 په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او 12 په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې هغه هلته کې علاج جاری دی. په دغه کسانو کې د ځنې تعلق د سوابه سره دی، دغه شان د پیښور سره، د سواد سره پکې دی او د بعض خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی. د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت ته نو هغه مختلف ټلیفون نمبر هم ورکړي دي که څوک د خپل خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کوم نمبر دی 0422115 دا د لاهور نمبر دی. په دې باندې دي معلومات اغستې شي. دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغوی په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800 6662 او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0009 6653 3891.
دا ریاض مسخی چې په مکه معظمه کې د کرین راپریوتو له وجه د زخمی شوی پاکستانیانو په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمزونی کوټه ته په کوټه کې د پښتو درې ورځنۍ نړیوال سیمینار پیل شوی دی. د دې سیمینار پرانستې غونډې ته د بلوچستان گورنر وینا کړې ده. را سره د ټلیفون په لاین خدای نور ناصر هم د سیمینار له ځای څخه دی. خدای نور خان، تاسو ته هرکلی کوم که تاسو تازه حال راکړئ چې څه وسو.
مننه کاکان صاحب. د پښتو نړیوال سیمینار چې درې ورځنۍ دی او پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات تر دې عنوان لاندې دا سیمینار لمړنۍ برخه پایته ورسېده چې ځانګړی میلمایا گورنر بلوچستان محمد خان اڅک صاحب هغه برخه پایته ورسېده. اوس دومره برخه شروع شوې ده چې په دې کې د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې باندې مقالې وړاندې کیږي. لمړنۍ مقاله د وزیرستان څخه البته له قبایلو څخه هغه وړاندې کړه خپله مقاله او دا وخت اوس له افغانستان څخه د الباشا ازمون صاحب د دې مقاله روانه ده. دومره برخه د دې سیمینار غوښتي روانه ده چې تر 2 بجو پورې به د پاکستان په وخت همدا دوام ولري.
کپلن راتو اسچې گورنر اچو ویل او سره دغه مقاله چې وړاندې سوځینې نقطې تاسو په ذهن کې پاتې شوې چې دوی څه وویل گورنر او سره د مقالو لیکونکو.
په خپل گورنر محمد خان اڅکسي هغه هم په همدې باندې خبرې وکړې چې د دوی حکومت دلته په صوبا کې او هم د پاکستان په سطح باندې دوی وایي چې دوی د مورنیو ژبو لپاره ماشومانو ته په خپل مورنۍ ژبه کې نه یوازې په پښتو کې بلکې په ټول مورنۍ ژبه کې هغه ته زده کړې ورکوي. او تر کومه پورې د گورنر په خبره چې ماشومانو ته په خپل مورنۍ ژبه کې هغه ته زده کړې ورکول شوی نه وي، تر هغه پورې هیڅ یو قام پرمختګ نشي کولای. له دې سره سره اوس چې کوم دومه برخه شروع ده، هغه کې د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې په دې باندې لومړی هم د قبایلو څخه د ډاکټر محیب وزیر صاحب د وزیرستان څخه خپله مقاله وړاندې کړه، او له هغه سره سره اوس بیا د افغانستان څخه لال بچا ازمون څخه خپله مقاله وړاندې کړي چې اوس روان دی، او درېیمه مقاله له کوټه څخه د پروفیسر درویش دراني صاحب ده چې هغه به د بلوچستان په ښوونیز نظام او پښتو په دې باندې خپله مقاله وړاندې کړي. څلورمه او اخرنی د دې برخې مقاله چې د هغه له افغانستان څخه د ډاکټر زرغونه رښتین صاحبې پښتو او تعلیمي ستونزې په همدې باندې به دا بیا خپله مقاله وړاندې کوي.
ډېره مننه خدای نور خان چې بیا کله هم دغه د چې څومره پرمختګ کېږي او چې سیمینار څومره معلومات نور راځي بل اوریدونکو سره شریکو شو وخت ورته غواړو. خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2113، 15300، 15500، او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې متحده قومي موومنت د هغه هیواد پر ملیشیا ځواکونو تور پوری کړی چې د پنځم په ورځ د دې ګوند څلور غړي وشل دي. که څه هم د ګوند مخکې د پاکستان په فوج تور پوری کړی وو چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندوي، خو دا لومړی ځل دی چې د خپل غړیو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه د رائټرز خبري شانس ریپورت ملالی بشیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې لکلونو راهیسې تسلط درلودلی، د دې هیواد پر پوز تور پورې کړی چې د پنځم په ورځ د دې ګوند څلور غړي وژل دي. کراچي ښار 1 میلیون نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی، خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوز په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوز په وینا د پوز دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي، خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنت ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوي ردوي. د متحده قومي موومنت ګوند یا ام کیو ام لوړ پوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وجل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وجل سوي، خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نشته کې وجل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل یو نیم سل ورکو سوي کسانو د نمونو فهرست صدر اعظم او لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د په وینا له هغه یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې وجل سول. د پاکستان پوز د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمنی کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي، او دا کار حتی په جمهوری نظام کې هم دوام لري. پر پوز او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علنی توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ام کیو ام او پوز ترمنځ اړیکې سختې خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکو بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچل وړ کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سوي کسانو کې د یو خبریال په وژلو تورن کس هم شامل وو. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوز تور پورې کړ چې د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2014 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوز تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي وژلې دي. د پنځم په ورځ په خبر سوي یو اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدف وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یو حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یو اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
دا ملالی بشیر چې د راټرز خبری اژانس رپورټ وړاندې کولی. په پاکستان کې د ترګری په ضد قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې خصوصو ګامونو پاړه د وزیر اعظم وینا ده چې دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی شوی. همداراز کورنۍ چارو وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروایي دوام لري. دا د ترګری پر ضد دي، خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان پاړه مطمئن نه ښکاري. وایي چې حکومت په خپل لدی ګامونو نه دی مطمئن او ولس په څنګه وي. په دې موضوع گل آیاز مختلف سیاسی و مذہبی گندوں و مشاہروں سر خبری کردی او دا رپورٹی جوڑ کردی دی.
دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وای چی حکومت دا پلان پا بش پڑتو گا ندی عملی کردی.
وزیر اعظم پا خپلا دا دینا مطمئن ندی نمونگ پسا مطمئن چو. بنیادی طور ماندے سو پوری چی پدیم ماندے مکمل توجہ ورد نکریشی اور دیتا دے مانے فوکس ہو نکریشی دا مسئلہ مخ کے ٹکی دے نشی. پدی لیا سر چی اس تا سو قتل چی بیا لگ دے دا سے واقعات اوشو.
ہمدار از دا جماعت اسلامی یو مشر پروفیسر ابراہیم وای چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي، خصوص ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 500 واورول شو او هغه څوک د هغه هم څه پته نه لګي او د هغه واقعاتو تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبتې نتیجې رابرسېره کړې دي.
حقیقت ڈیر ہٹ پورے دارے آپریشن اثرات کی جگہ ڈیر جات خری جاگے وجہ دار کم ہو گرو دہشت گرد ہے جکم عملیات پاک کے ڈیر جات کا میرا غل ہے او بیا زمین فوج جرنیل سے چلے بزل باندھے زمایا کنڈر کے ہر مورچے تہذان اور رساؤ آگے سر پہ خلق کے ڈیر لوئے اعتماد چلے اغاہم پیدا شو خلق کا حوصلہ اغاہم ملا اٹھوا.
بیا دا پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وای چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامی کاروایان روان دي.
چیف منسٹر سین وچ از د اختیار سره زمانه تفوس کیږي او په دې دغه باندې کوم د اختیار آرډر اکثری ټولونم سي او د ګورنمنت سي او په خپل باندې تشریع ورته بیا وزا شي نه کیږي او دې تشریع ساتم سي او څو سم سي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وای چې د فوجي عملیاتو باوجود ترهګرو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او پر دغه پلان ډیر په قلاره کار روان دي.
ترهګری کوټونه بالکل وړي کارونه کوي اقدامات کوي موجود دي. داغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسي یعنی موثر کار چې هغه داغه یعنی چې دا ملک یې د دې ولکونه دې دشتګردۍ له دې شر او له دې خلاص دې داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثر نه دی غالب شوی.
بیا په کمی سمري کې د تحریک انصاف ګوند غړي شهریار افریدی وای چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
د ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسې ریفورم چې دي هغه کې نو سپره کامیاب نشو او یو ریفورم اپروچ نشته. دا چې کوم غټه مسله مونږ لګي چې هغه هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دوه لاس نه اچي.
په مضبوطه ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي اشر پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریک دي او د ترهګری پر ضد نور کوټل ګامونه پورته کړي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح غیر بدرنګ څه کړه چې دا غ مين له ژوند د سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور غور بند کړي.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
چارواکی وای د کورم ایجنسی شاوخوا 800 بکور کړل سوي خلق به د رواني میاشتې پر 19 نیټه کورونه تستنی شي. دغه خلق په توغسرای کیمپ کې اوسې شي. د چارواک په نه هغه کسان چې لدی کیمپ په بهر میشتي هغه به په دوه مرحله کې ستنوي. تفصیل د تاریخ کورګزی په ریپورت کې.
د هنګو په توخ سرای کیم کې میش د اورکزو د کورنۍ او بزایشي او کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 9 نیټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال لډیو ته وایي متاثرینو واپسی هغه وخت وزنډول شو کله چې ورته د پوز لخوا د بد سکیورټی صورتحال له کبله اجازت میلونه شولو. په 2010 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورکزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورکزو کې پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورکزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمېره څخه د پاسه 60,000 ښودل کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نورې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي په کار دی چې حکومت زر تر زره نورې متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکي وایي په بر اورکزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی تیراک کوکی خیلو د خبر ایجنسی تیراک کوکی خیلو څخه به کور سوي خلک شکایت کوي چې د تیر اوږدې مودې راهیسې په جمهوریت کې میشت دی خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه د بے کورسو خلکو حیثیت نه دی ورکړی. دی وایي چې خپلې سیمې ته د جګړو له وجې نه سي ستنېدلای. حکومت له پکار دی چې د نورو بے کورسو خلکو په شان مرستې ورسره وکړي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د تېرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي خو حکومت ورسره تر اوسه پورې څه مرسته نه ده کړې او نه یې د آی ډی پیز یا د بې کوره شوو خلکو درجه ورکړې ده. دوی وایي چې د نورو سیمو د بې کوره شوو خلکو په څېر دې ورسره مرستې وکړی شي. په دې هکله د تیراکو کې خېلو نه بې کوره شوی یو مشر علی مانشا مشال ریډیو ته وایي
و تقریبا دا مونږ څلورم کال شوري دي چې مونږ تیرون ار متاثرین شو یو پدای کې چې ګنده مونږ سره هیڅ چاته مرسته او مدد نه کړای. بیا یو ځل چې ګنده په تیر کال کې مونږ اندراج وشو و هغه بیا چې ګنده ار څه باندې شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډیر خپایو کو وګم تیر کړې تندم تیر کړې براوندم تیر کړې بهر میرنو تم مصرف راشه او شپم تیر کړې او پراسه ګرمي کې راغلی چې ډیر خپاو کوټې مونږ ویرونه کړې او مزه چې نه یاغه کلنه مزه ور شي خپل حق چې چا یاغه کوټې میرول یاغه او مزه جوړول غوړو و دغه وطن چې وطن ولګي.
د تیراکو کې خېلو سیمې نه به کور شو خلکو د مرستې په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر جنسي د کډوالو ستنېدل روان دي او مونږ به په دې اړه د بر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه جنگ زپلی وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کوره شوو خلکو په شان مرستې ورکړو. یا د دویش د خیبر جنسی باډي او تیرا میدان سیمې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ډوري او په دومن مایکم د یو شمیر ریپورتونو لرو خو اوس د ولسمې بجې سوي دي اسرار علي محمد به د خبرونو لنډي سوړه تکړي د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لکه لګ یو سلو کسان وجل شوي او په لزګونه نور جوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 کسه پاکستانیان دي چې د زنو تعلق پکې له سوات او صوابۍ سره دي. دا پیښه په داسې مهال لمنځته شوې چې په زرګونو کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د محمد ایجنسی په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي د پیښې پړه چانه ده منلې. د پاکستان متحده قومي موومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د تیر زیارت په ورځ د دوی نور څلور کارکنان وژلې دي. د ګوند پرون په اعلامیه کې ویلي چې کارکنان یې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي. رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه دي له افغانستان ووځي. مکتورن بیری په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون خپره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې او د قواو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. روس امریکا ته ویلي چې د دوه لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحلولو لار بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس د شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکې ملاتړ ښایي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وجل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. د خبرونو لنډیز ورته اسرار علي محمد وړاندې کړل. اوس هم په اسلام آباد کې سراج ظهیر د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای چې د ترخګری د خاتمه لپاره حکومت قامی تګلارې اعلان کړی دا او په هغه د عمل درآمد لوجی تر ډیره حدا په شمالي وزیرستان کې د ترخګری خاتمه شوه. د ادری په وینا چې د کیس شک نشته چې د ترخګری د خاتمه لپاره به یو غد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نور برخو کې د ترخګری په پیښو باندې سلک ډیر قابو موندل شوی خو بیا هم د خطرې وریزي ګرځي را ګرځي او موږ په مکمل توګه د ترخګری د پیښو یرا شروعت کوله. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګری د خاتمه لپاره خپل غوړ کردار ولوبوي او د لړکی ټولي سیاستوالو له هم د حکومت سره وګپوګه ودریدل پکار دي. ادریا اخیری کې لیکي د ترهګری د مکمل خاتمه لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټيليجنس ایجنسیان په خپل منځ کې رابطي او مرستې زیات کړي او د دې سره سره باید چې پچم مالت کې هم ولس پخپلو کې کمیټي جوړ کړي او پخپل خوښ نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګری د خاتمه ژمنه وکړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهسي پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی ځکه چې داسې حالات کې د امن او قلاری امکان هم د بی یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالي او بد اعتمادی ختمول د پاره په اقدامات او اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادری مخ کلی کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوی و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاوره د اقداماتو فیصله هم کړی دا چې دا شند دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادری اخری کلی کې چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وضع ډیر خنه ده. دارنګ پاکستان کې هم وسلواله ډلې وخت په وخت کاروایانه کوي. خود دې مکمل خاتمه د پاره بعد دوانو ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وی او د میډیا دلار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دی پکار چې هغه د دوانو ملکونو امن تاله ترقه کړي. نو ځکه په دوانو ملکونو مشروالې لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز افغانستان کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه درمنځلو او په دغه ترس کې د سوي تشدد په اړه ریپورت خپروي. بلخوا ډی پی ای خبري اژانس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند د یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه ریپورت لیکل دي. شاین بنری د دواړو ریپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستور هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د خار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډیر افغانان د دې سره متفق نه دي، خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډیرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تیریده او د ولسمشر غنی پر ضد نارې وهلې. بلخوا ڈی پی ای خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلې غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکر جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبري ایجنسی ته ویلي مفتي کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړي وو. د مفتي کفایت الله نیول ورستو د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزه ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي کېدای سي شام او عراق د هیوادونو په توګه نور پاتې نسی. د دوی په خبره کې څه هم دا د امریکا مقصد نه دی چې دغه هیوادونه ماتې تقسیم کړي، خو شام او عراق جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې مهمه برخه لګولای ازاورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقهیز تقسیم لوجي دغه هیوادونه نور خوندي نشي پاتې کېدي. د امریکا د دفاع وزارت خفیه ادارې یا ډیفنس انټيليجنس ایجنسی مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمې دي، شي په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې و. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړې دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړي، همدارازې د شام د لویدي سیمو دریمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقی کوردانو د نیمه خود مختار شمالي عراق کې هغه سیمې له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردی ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمې ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړی دي. د سی این این خبريالې کرستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتېدو دی او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. د زیاته کړه دا هر څه په ماتېدو دی، که هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتېدو وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمل کوونکو واک لاندې جون نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسټوالي ډلې موجودګي په اړه لیفټن جنرال وینسټ سټیوټ وای چې لدی خبر سره په کوشتۍ کې دی چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همدارس سټیوټ ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمی دی شي. د په خبره کسه هم دا د امریکا مقصد نه دی خو کې دی شي چې داسې وشي. د نوموړي سرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برندن هم موافق کاری. د په خبره کسه هم دغه هوادونو پولي پر ځای دي خو حکومتونه یې کنټرول د لاسه ورکړي دي. نوموړي وای په شام او عراق کې په قبیلو او فرقیز لیکو کې تقسیم شوې دي او دوی قامیت د لاسه ورکړي دي. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځني ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بلدون راتللی شي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیلي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د وسوال طالبانو نوی مشر خپل یو استازی منځني ختیځ ته لېږلی، خصوصا هلته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی چې له هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت پر وخت هلته له خلکو سره له ډیپلوماټانو سره ویني. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځني ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکره کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځني ختیځ ته لېږلی څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبری خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري ایجنټس په حواله په ورستوي کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره شی اړیکې لري په منځني ختیځ کې د علي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمه ته لېږل شوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماټانو سره غیر رسمي مذاکره کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خو د طالبانو پر رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل. لبل خوې د سولې هغه خبرې هم په ټاپه ودرولې چې په پام کې و دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غوړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنې ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټول مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره مارګي وخی که په وحدت سره یې خوري راخده او یو مشر ولري او موقيف یوي او دریز یوي او پالیسی وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړی چې اې د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېر نږدې اړیکې لري. پاکستان لزیات مدیره هیستی په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو دغه هوا تل دغه تورونه رد کړی دی. د طالبانو دغه سرچینه چې نوم یې نه داخل شوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینی مهم غړي لکه طیب اغا او ملا حسن رحمانی داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیئت لیږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښیږدي. طیب هغه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سم یو بل رپورت تر ازو غدا چې پروند د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې له خوا د ترګر بریدونو 14 کلی زوا تر دیغه پیښ وروسته د امریکا په مشرۍ له ترګری سره د مبارزې لپاره یو نړیوال اتحاد رامنځته شو. د دغه اتحاد د رامنځته کېدو وروسته پر افغانستان کې د طالبان حکومت تنسکور شو او د القاعده پروسد باندې پرزد عملیات شروع شو. د دې د نتایجو په اړه په افغانستان کې کار په هان بیلابل نظرونه لري. قسم سلمان په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز یعنی ورلد ټریډ سنټر سره د الوتکې د جنگېدو د خلکو په ژغونو پیل شي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونه توانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل شوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه اساسي هدفونو ته ونه رسیده چې لامل یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی پاړه وایي
یو لوی او اساسي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې وکمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او متاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان او سیمه د غو تروریستانو لاړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر شوی دي.
موږ په دې وتوانیدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفع. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له وی ملي تراژیدي سره مخامخ شولو چې په وی تروریستي حمله کې د نړیوال سوداګری برجونه ونړول سول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړي سو په دې برخه کې هر اړخیزې چړنې وکړي.
د سپتمبر 11مې پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه، چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
د پاکستان ډان ورسپانې پر خبريالانو سو تازه بریدونو په اړه ادارې لیکل ده. څو ورځې مخکې پر څلورو خبريالانو بریدو سوچ پکې درې ووچل سو او یو ټپی سو. تفصیل په دې رپورت کې. د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلور ویس ساعتونو کې پر خبريال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړسول. ډان ورسپانه په خپل ادارې کې وایي پر خبريالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورسپانه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبريالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبريال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل شوې نه ده او دا شان په پاکستان کې وسلوال په ښکاره خبري اعلان وشني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبري اعلانو د وژنې د پیښو په لټه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبري اعلان وشل شوی دي په هغه کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل شوې ده. دا شان ډان ورسپانه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي د شکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یو ګډه تکلارا جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس هواړي د خپلو ځینو کارکونکو د ویني قرباني ورکړي. په پېښور کې د جمعې پر ورځ په یو دستور کې د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال ریډو تویل چې د انعام په توګه د پښتونخوا 2,500 استادانو ته ټیبلټ سیټونه ورکړي شوي دي او 970 استادانو د سکول مشرانو کې ځینو ته 1,00,000 روپۍ او ځینو ته 550,000 روپۍ انعامونه ورکړل شوي دي. عاطف خان دا هم ویلي چې د خراب کارکردګۍ په ترس کې د 2000 زیاتو هغو استادانو پر ضد کیسونه هم جوړ شوي چې خپل کار په سمه توګه نه ترسره کوي. له غلام غوث رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د تعلیم د محکمې د ښه کارکردګۍ استادانو ته نقد انعامونه او ټیبلیټ سیټونه ورکړې شوې دي. د لړکی په پیښور کې د جمعې په ورځ په یو دستور کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
نقد تقریبا 5.5 کروڑ روپۍ دي چې کوم ټیچرانو ته پرنسپلانو ته ملاو شوي. تقریبا 9.5 کروڑ روپۍ ټیبلټس دي او دا هغه چې چا ریزلټ خدي چا امپروومنټ راوستي دي. ټیبلټس 2,500 ته ملاو شو او کیش پرایز 980 ته ملاو شو.
عاطف خان دا هم ویلي دي چې د خرابې کارکردګۍ پترس کې د 2,000 نه زیاتو هغه استادانو په ضد کیسونه هم جوړ شوی دي کوم چې خپل کار په سمه توګه نه دی تر سره کړی. 2,200 کیسونه د هغه استادانو په ضد جوړ کړی شوی دي کوم چې د خپل پرایز په تر سره کولو کې غفلت کړی دی او د خپل دندې سره یې انصاف نه دی کړی او داسې نوري کاروایانه به هم کولې شي. خود پیښور د یو خوانزي استاد مراد علي مشال ریډیو ته وویل چې استادانو ته په خه کارکردګي انعامونه ورکول یو خه ګام دی خو په کار د حکومت په لری پروتو سیمو کې د استادانو د کمی او د سکولونو نور استونزي هم حل کړی.
یاره دا خو د خارج سکولونو دی کنه زمتنو کې پاتیشن تقریبا شپکاله خو هغه چې دین هغه ډیر زړه بیکورد دی نو هله کې مطلب د ټیچر رسیدل هم ډیر مشکله کار دی او بیا مطلب دا چې سټوډنټ ډیر زیات کړی په دې ټیچرز کمی دی فرنیچر کمی دی هغه بلډینګونه صحیح نه دي دغه سیټ کول بګار.
خود پیښور ضلع د تعلیم د محکمې مشر سمینا غنی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هم خپل هڅې توند کړي دي.
چونکه موږ سره ماشومان زیات داخليږي او هغه حساب سره استادان خو موږ سانکشن پوسټونه دي اوس د ځل حکومت موږ په مختلف پوره صوبه خیبر پختونخوا له او زبر د پیښور حواله سره خبره کوم چې پیښور له موږ په پرایمری سطح باندې 790 پوسټونه سانکشن کړل داسې په سیکنډري سطح باندې سیټي سل پوسټونه او د سلويخ د اس اس جی پوسټونه رااله نوې راکړل نو دې سره زمونږه هغه کمی چې لږ ډیر پوره شي هغه شان نه چې پوره بشي خو بیا هم ډیر فرق براش.
که څه هم په پیښور کې د جمعې په ورځ د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان ویلي دي چې 2500 استادانو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد ټیبلیټ سیټونه او 980 استادانو ته نقد انعامونه ورکړی شوي دي، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې د 2000 نه زیاتو هغه استادانو په ضد کیسونه ثبت شوي دي د کومو کارکردګۍ چې په تیر کال کې خنوه، او د دې ټولو معلوماتو مطلب دا شو چې صوبایي حکومت د سرکاري سکولونو د کارکردګۍ نه مطمئن نه ښکاري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د کوزو مومندو د اقرب ډاګ د سرکاري سکول زده کوونکو پر خالي ډاګ ناست زده کړې کوي. په دې سکول کې 1400 ماشومان سبق وایي، خو استادانو شمیر یې درې دی. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادي سهولتونو هم محروم دي. شانواز سرکسي ته به غوښ شو.
د کوزو مومندو ایجنسۍ په اقرب ډاګ کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وایي چې نه خو د هغوی د سکول څلور اړخیز دیوالونه شته، نه خپلې اوبه شته، او نه د ناستې لپاره کرسۍ، میزونه او یا ټغارې.
عادل اوبه هم نشته، د ټاټونه هم نشته، دلته ناستې دي سوړې ته ګرمې خوي. عبدالباسط قالان تی نه تا وکړی دی اوبه هم نشته، اوبه له لرې ځو، استادان مارمو ته ناستي.
په دې سکول کې 140 ماشومان سبق وای چې د نږدې کلو ناراضي، او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې، او یا ځینې ماشومان د کوټو سورو ته ناست وي.
مسعود سلورم کې ټراټونه هم نشته، او چال دیواریم نشته، واړه منډې را منډې وخی، او بو بلی راځي، او بولا غته کوټه زمو کرام نه کوي. نو استادان له کولر کې راولو منګه یی دوت بکسان زوت د سکول به راځو دلته بوټو مرته ناست، او د برانډا کې واړه ناست چې کله غرمه شي نو ډیره ګرمي جمعې واله یو زینشته یو واله یو بل پاسه ناشته یخنی چا صدرونه راوړي چا بلینونه کمره واله ده.
دغه کلی اوسیدونکي سپینګر افسر خان وای چې حکومت هر څوک تعلیم خکول وغواړي، نو اول دی بنیادی تعلیمي اداري خېکړي چې د ماشومان بنیاد مضبوط شي.
د کپلو دغه وشي پیر شو لیکنه دا خو غریبانی ټول غریبانان دي، واسې نشته چې د کپلو د جامو خیال وساتل شي، او د کتابونو دغه وشي نه ټاټونو نو بندوباس نشته جیدا همداسې ناستي په ډاګه باندې کنه.
دغه سکول مشر استاد نثار خان سره مې هم خبره وکړه.
ماشومان چې موږ کنټرول کولم نشو، دا کوم درې کسان یو سبق لوي خبره دغه کنټرول ایم ګران دي. په دې وجه باندې چې کوم ځمله په کاله ځمله ټیچر راکی کومه کې ماشومان نه راځي، نو بهر خلاص ماشومان بار ولاړي دی ورونه می ورونه ته فورتا، او اکثر کوم دې بیا موږ چټي کو را کچار نه والا کومرو کې کوم دې پیندم سلورن پیندم دریم دویم والا دا کومرو کې کینو خو سخته ګرمي.
سرکاري انتظام می چارواکی وای چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کا شروع کون کړي، او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومان دغه ستونزې هواري شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاجوند لزهرو تک خو به خمارن تیری دردن تیری کی دلدارن تیری تاشوند لزہرو تک دل دار سهرو دک دلاں